سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونې ته مو زه فريد سيال د مين احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکو نن ویلي چین د افغانستان لپاره نومړی چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی په غوته تصویرونو کې چې طالبانو خبر کړی دی لیدل کېږي چې چین نوی سفیر جی واشنګ خپل باورلیک د طالبان رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته سپاري پارک نن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم هم نیول شوی و چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره له نږدې اړیکې پالي او سفارت هم په کابل کې پرانیستی دی سره له دې چې چین خپل نوی سفیر د ځانګړو تشریفاتو له مخې په کابل کې معرفي کړی دی د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ایش خراسان څنګه د اندېښنه څرګنده کړه ټامس پرون په واشنگټن ډي سي کې د سټمسن په ترنیز مرکز کې ویل شو د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا له هغو د هغو ډلو په پټنځای بدل نشي چې پر متحده ایالاتونو متحدانو یې د برید نیت لري ښاغلی اوس ډېر زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د طالبان مبارزه بریالۍ وه او د داعش لږ تر لږه حتی هغه مهم غړي یې وژلي دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو باندې کار کوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پي ته اندېښنه څرګنده کړې ده ویلي دي چې دا سیمې ته تر ټولو خطرناک ډله ده او په ځانګړي ډول په پاکستان کې په وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ ایراني رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې راپور کړی دی چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علي خان دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبرې وکړې د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه او افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیلې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرې د مابه په سیمه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي بلورته اسف علي خان دورانی وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري د شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع به وکړي د په دې برخه کې څه شرط او قید وړاندې نه کړه کیم جون اون د خبري پروګرام د روسیې برید ته په اشاره سره نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړي کیم جون اون پرون روسیې ته تللی و واشنگټن اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعت وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چرواکو په وینا پینګیانګ د سمندر لور ته دوه بالستیک توغندي وغوښتل او اروپایي کمیسیون مشور زلا وندرلین نن اروپایي پارلمان ته ویل اروپایي کمیسیون به اوکراین کې دوالو ته د موقت خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي هغه اوکراینان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د کډوالو لوګدې پروسې استثنا دي د کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمنې کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي د زده کړو زمینه ورته برابرېږي او کورونه هم ورکول کیږي د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په بېلابېلو هیوادونو کې پناه اخیستې ده تاسې خبرونه واورېدل وړاندې درته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د ایش خراسان څنګه یو جدي ګواښ بللی دی او خو ویلي دي چې طالبانو د دغې ډلې وړتیاوې کمزوري کړې دي په دې اړه به وړاندې درته جزئیات ولرو په دې موضوع به هم تم شو چې په تېرو څو ورځو کې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې بنده وه خو افغان سوداګر شکایت کوي چې څبان د دیرش میلیونه ډالرې بالونو ته زیان اوښتی دی همدارنګه دغې لارې له بندېدو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم تیزه شوې ده کندهار ته به ورشو چې په لومړي ځل له رومیانو څخه د رب جوړولو فابریکه پکې جوړه شوې ده
مرته اوبو رومیان راچو د ماشین په واسطه د اوبو سره رومیان راځي ادرې فوارې چلانې دي فوارې
د چې دغه فابریکا په کال کې د څومره دروب جوړولو ورته لري په دې اړه درته روسه تفصیل درکړو او دا به هم را سره واوري چې په لیبیا کې د سیلون لامل دا ویرشته چې تلفات تر 500 واوري تر مطلب هم شته ملتي هم غواړم
در دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استاذي ادایش خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بولي خو ای طالبانو یې ورټیا وکمزوري کړې دي ټام ویس چې پرونی د سټیمسون مطالعاتي مرکز کې وینا کوله د دایش پوراندې د طالبانو مبارزه جدي و بلل او زیات کړه تیر دوه کلونو کې طالبانو د دایش اته قومندانانو وژلي او تر خوې په افغانانو د دې ډلې بریدونه هم کم شوې دي خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي د طالبانو لپاره د ریواله ټولنی وړاندې شوی شرایط مهم بللی دی او د طالبان له خوا عملی کېدل مهم بولی روسیا د امید سهرمال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وای افغانستان اوس مهال د اقتصادي بحران او بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون لډیرو ستونزو سره مخ دی خو په دې هیواد کې د متحده ایالاتو تر ټولو لوی اندېښنه د دایش خراسان څنګه شتون او فعالیت دی خو سټیمسون مطالعاتي مرکز کې د خبرو پر مهال ټام ویسټ دا هم وویل چې طالبانو تیر دوه کلونو کې د دایش خراسان ډلې اته قومندانان وژلي او توانېدلې چې دوی وړتیا کمزوري کړي
نه غواړم په دې اړه ډېر تم شم خو د کوړاندې مې چې وویل موږ د دې ډلې په اړه ډېر اندېښمن یو ځکه دا ډله په ښکاره ډول د بهرنیو بریدونو اراده لري مګر د دوی پر ضد طالبان هم بریالي وو او د دوی وړتیا یې د پام وړ کمزوري کړې ده
ټام ویسټ وویل د دایش ډلې خراسان څنګه د ځپلو ګټ افغانانو ته هم رسیدلی او د تیر کال په پرتله یې بریدونه راکم شوي دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو دا خبره کړې ده چې دوی توانېدلی په افغانستان کې د دایش خراسان څنګه وځپي خو له دې ټولو سره سره وروستیو دوو کلونو کې دایش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي وژلي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ په خپل خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبان اړیکو ته هم اشاره کړې او ویل نن شي تایید ولا چی افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې ټي ټي پی سره مرسته کوي خدا روخانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال یو بل سره ملګري دي د طالبان حکومت هم په ځلونو خپل اعلامیو کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په ضد وکاروي خو دا یادونه ده چې دوی دوه ځلې د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی سټیمسون مطالعاتي مرکز کې لنډیوال ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه هم د ټام ویسټ وپوښتل شو خو هغه په ځواب کې وویل تر هغه چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت جوړېدو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په برخه کې خپلې ژمنې نوې عملي کړي نړیوال ټولنه به یې ونه مني خو د طالبانو حکومت بیا د افغانستان کورنی موضوعات بولي او وایي اجازه نه ورکوي چې نړیوال پکې لاس وهنه وکړي وقتر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ په دوحه کې څو ځلې له طالب چارواکو سره ځانګړي غونډې هم کړې خو د وضعیت د بدلون په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د وړاندې شوي شرایطو د عمل کېدو په برخه کې کوم روښانه بدلون نه دی لیدل شوی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یويشت او پنځويشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
پاتری وونه کې د تورخم دروازې لاترل کې دوه سره افغان سوداګرو ته باندې ډیر شمیلونه ډالر زیان وخت دی د افغانستان د تازه میوې او سبزیانو د سوداګرۍ ټولنه وايي د غزیان حق سوداګرو ته وخت دی چې سبزی او میوې د پاکستان او هندستان بازارونو ته صادرولي بل خو د ننګرهار ولایت سیمې چرواکي وايي لا هم د تورخم دروازه تړلې ده او د خلاصون لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي خطر پر دې نه جو زیات اورو
د اتور از پتیری دو سره لا هم د تورخم دروازه تړلې ده په افغانستان کې د تازه میوه او سبزی او د سوداګری ټولنوي په یاد موده کې زیات شمیر افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وخت دي د دې ټولنې د عمل پلاوی مشر حاجی امید حیدری د چهار شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل په دوړو خو کې د ولاړو لاریو ډیره برخه تازه میوه او سبزی دي چې ټول خراب شوې دي خغلی حیدری وای د تورخم دروازې د خلاصون لپاره باید جدي هڅې وشي
مونګه په هر بار د پاکستان غوښتل یو چې دغه سیاسي چلن بعد اقتصادي چلن سره یو ځای نشي چې دا بیل شي او دغه تجارت ځانمن نشي زمونږه تجارت پاکستان تجارت په دې دوارو کې ځانمن دي تقریبا تاسو درته وایم چې تقریبا تر هغه وخت چې ګلار بند شو تقریبا تر دې شمولینه پورې ډالر زمونږ ځان تجارت ځانمن شوی دي ځکه چې دغه محترم چې بار شوی پاکستان بازار او انډیا بازار ته بار شوی
تورخم دروازه تیرونی د چهار شنبه پورس هغه محل د پاکستان حکومت لولوري وټړل شو چې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د طالبانو لخوا دی وی پوخانی امنیتی پوسټی د بیا رغولو پر سر نخته وشو
درمیان تجارت ما دغه زمونږ حال تاسو په خپل سترګو ګورئ نو
دغه ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خپره شوی او افغان سوداګر د خپل مالونو د منځتلو خبره کوي. نو موړی وی پنځه موټر رومیانی په تیر وته ورځو کې خصه شوی او پاتې نور هم د خرابېدو په حال کې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره دوړ خو ته نږدې 15000 باروډونکو موټر ولاړ دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو امیر قریشی بدلون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د لارې د خلاصون لپاره دوړ خو خپل اندېښنې له بل سره شریکي کړې دي.
تروسه پر همغه لمړی مذاکرات وصل په تورخم کې مونږه د کمیسار په مشرۍ باندې وغلور د پاکستاني شمیر چارواکي وو نظرونه تبادله سول ستونزې غوښتنې یو د بل واورېدل سوې. بیا هغې نه وروسته بیا داسې ناسته نه ده سوې. سفارتي ناستې کېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلته له یو شمېر چارواکو سره ویني.
د قریشي بدلون په خبره هڅه کېږي چې دغه لار ژر تر ژره پرانستل شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخت د تورخم دروازه د مسافر او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوی، خو له وسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت او پاکستانی پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د یو شت ورځو لپاره تړل شوی وه.
و موریدل چې په تیری وونه کې د تورخم دروازې لاتړل کې دوسر افغان سوداګرو ته باندې 1.5 میلیون ډالر زیان اوخته دي. بل په لو بیا په پاکستان او ترکیه کې د پولیس حللوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیز شوې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل مونږی کړه زادر ډوتول شه د روان سپتمبر میاشتې لنه مې نیټې د سندیالات په مرکز کراچي کې پولیس شاوخوا 350 افغان کډوال نیولې دي. هغه کډ وای په دوی کې ډېر هغه افغانان شامل دي چې له 1990 کلونو راهیسې په کراچۍ کې اوسېږي او دغلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لري. تفصیل د اکرام په دې راپور کې.
په پاکستان او ترکیه کې د هغه هیوادونو د پولیسو لوري د افغان کډوالو نیول او بیرته افغانستان ته استول خای هغه افغانانو ته چې لالوړاندې په یادو هیوادونو کې لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي نوې سرخوږیوي. په پاکستان کې وروسته له هغې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د دغه هیواد سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له یوه خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل منځه کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو ډېرې هغه افغانان نیولې چې د دې هیواد لوري ورته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم ورکول شوی. د اغلی کاکړ په خبره د روان سپتمبر لنهمې د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولې او په دې کې داسې افغانان هم شته چې له 1990 کلونو راهیسې دغلته اوسېږي. نوموړي د دې ترڅنګ پر خپل ټویټر یا اوسنی ایکس شبکې لیکلي د افغان کډوالو ډلیز نیول د دوی د نژادي پیژندګلوي پر بنسټ دي. هغې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. اغلی کاکړ پر خپل ایکس شبکه د محمد هاشم په نوم د یو افغان کډوال ویډیو هم خپره کړی چې په کیات افغان کډوال ادا کړی چې د په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او د ناقانونه کډوال په توری نیولې دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي ورلمخه لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ ول، خو د پولیسو لوري د نیولو د لړۍ تیزولو ورته نوې اندېښنې پیدا کړې. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال سید ولی ازادي رادیو ته وویل
دا د هغه افغانان چې طالبانو له ویرې څخه پاکستان ته راغلي یا تښتېدلي دي او دوی ورلمخه له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا بله لویه غټه ستونزه ده چې دا به ډیره سخته ټولو افغان کډوالو ته تمامه شي.
په پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوی چې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د وی پوستي په سر تر رامنځته شوی وسلوالې نښتي وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شو او لا هم نه ده پرانستل شوی. په همدې حال کې د ترکی انادولو خبری اژانس خبر ورکړی چې د دغه هواد پولیسو د ترکی په چنار کلاسیمه کې 13 افغانان او په ادرینه ولایت کې د افغانانو په ګډون یو د 22 نور ناقانونه کډوال هم نیولې، خو د نیول شوی افغانانو شمیر پکې دقیق شوی نه دی. د نیول شوی کډوالو د برخلیک په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی، خو ترکیه په ورستۍ ونیو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې. په ترکیه کې یو افغان کډوال وحید ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لویری لخپل کارځینو بهر نشي وتلای.
په
ترکیه کې د افغان کډوال وضعیت ډیر خراب دی، ټول نیسي او افغانستان ته ریپورت کوي. هغه نویل شوی کډوال چې خپل ریپورت نه لاسلیک کوي دوی نیسي او ته یا نه میاشتې په سربندو کمپونو کې ساتي او له هغې وروسته بیا ریپورت کوي.
حڅه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان دي زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي و چې د روان میلادي کال راهیسې د ترکیې پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 4000 ډیر افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته استولي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
په ختیځ کې کونړ ته باور شو ده. کونړ د سړکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د څکلو پاکو بول نشټوالي شکایت کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کونړ سړکانو ولسوالۍ د مرکز ناوی او نورو کلي اوسېدونکي وایي د څکلو پاکو بو په خاطرې چې په خاکو میڅاګانې وستلې وي ډېرې وچې شوې او دوی مشکلاتو سره مخ کړې دي. د سړکانو قومي مشر حاجی جمعه خان د څکلو پاکو بو د نشټون لامل د ورپی خستون زو پاړه ازادي رادیو ته وویل
د وبو ډیره سخت څنګه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکي او دلته د سرکه کم د وبو کمزور ته دا ناوي ته و بډیر دې ته ښکته روان دي. سکالې ډیر دې ته وشکالي ده چې نشته ده او دا ساحل ټوله وشکالي کې دغه کونل ډیر د وشکالي سره مخامخ ده.
د ځای وسیدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویلو او لخته وبو چې شوی او دوی اړ دي چې له ډیرو ستړیاو غالل ورسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څخلو براوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څخلو پاکو بو غم وخوري او ولسونه له وسنیو کړهونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین به وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څخلو بو د نشتون خبره شریکه کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
منګه زیات کوشش په دې کې دی چې خلکو ته پاکې او صحیح به ورسو. په دې مرکز کې په اطرافو او لسوالو کې منګه خپل ترتیبونه نیولې دي او پلانونه هم بستکلې دي. انشاءالله د وزارت سره او د موسساتو سره
سرکانو لسوالی د کونړ سینخوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخه به په دغه غرونو زیاتې واوري ورېدلې او تر ډېر وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خړونو کې وبر روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو. خو له تیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالۍ له امله د واورو اورښت کم شوی، خړونه چینی او څاګانې وچې شوي، د سین اوبه د پخوانی ویلو او سربندونو ټیټی شوی چې په وجه ځای اوسیدونکو غنو ستونزو سره مخ دي.
azadiradio.com
اوس په لیبیا ته ورشو. په لیبیا کې د سیلون لامل دا ویرشته چې تلفات تر 5000 واوړي. تفصیل له احمد چی برنورو.
د لیبیا په هغه شهر کې چې سیلابونو د اوبو بندونه مات کړی دي نن تر 2000 ډیر جسدونه موندل شوی دي. اسوسییټډ پریس اژانس د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا اندیشنه شته چې د دې سیلونو تلفات تر 500 واوړي. د درنښت ساحلي شهر کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا سیلونو ودانیو ته هم سخت زیان اړولې دي او لښ تر لښه 1500 کسان د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوی دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په باور دومره زیان اوښته دی چې زیانمنو ته تقریبا د بشري مرستو رسول ناممکن کړی دی. په مدیترانه کې طوفان د لیبیا اکثرو ختیځو ښارونو ته زیان اړولی دی، خو تر ټولو ډیر د درنه ښار ځپل شوی دی. کله چې د یکشن به پښپا د سیمې خلکو په ساحل کې طوفان ته پام شو دوی وویل چې د بندونو د ماتېدو لوی شخونه یې واوریدل. د لیبیا د ختیځ برخې د روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل وویل چې تر نن سهارې تر 2000 ډیر جسدونه راغونډ کړي دي چې تر نیمایي زیاتې په ډلیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. عبدالجلیل زیاته کړه چې د ژغورونکو ډلې شپه ورځ کار کوي چې نور مړي چې تر رڼنګو شویو ځایونو لاندې پاتې دي پیدا کړي او یو شمېر مړي له سیند را ایستلي دي. لیبیا د سیالو ډلو ترمنځ ویشل شوې ده. یو حکومت د دې هیواد په ختیځ کې او بلې په لویدیځ کې فعال دی چې له دې عمله په تیرو څو کلونو کې زیربناو ته پاملرنه نه ده شوې. د سیلونو له کبله درنته اکثر غزیدلې لارې هم زیانمنې شوې دي. دغه ښار ته له وو غزیدلو لارو څخه اوس یوازې دوې لارې پاتې دي. د ښار په منځ کې هغه پل چې ختیځ او لویدیځ خوا سره وصلوي هغه هم ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا دغو زیانونو د دوی بشري مرستې او د نړیوالو ژغورونکو ډلو هڅې اغیزمنې کړې دي. اسوسییټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې په سیمه کې د بیړنیو چارو ادارې پوځیان، حکومتي مامورین، عوام خلک په ړنګو شویو سیمو کې پوکیندونو بوختي چې جسدونه ترلاسه کړي. حکومت له هلیکوپټرو او کښتیو نه هم استفاده کوي چې له سیند جسدونه بهر کړي. د لیبیا، ګاونډیو، مصر، الجزایر، تونس همدارس ترکیه او متحد عربی امارات او لیبیا ته د ژغورونکو ډلې او بشري مرستې استولې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل چې لیبیا ته به بیړنۍ مرسته د مرستندوی سازمانونو، لیبیایي چارواکو او ملګرو ملتو په همغږي واستوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د طالبان تر کنټرول لاندې د خروالی ریاست چارواکي وایي د ښار د ښکلا جوړتیا او سمسورتیا لپاره نوي پلانونه عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی کابل کندهار پر لوی لار بلخ دروازې ته چیرمه نماز څلور لارای دلته د لوی لارې د موټرو تر څنګ د ښار واړو موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته یو شمیر رنگمالانو مولونه وهلي او د څلور لارې پر رنگولو بوختي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي د دغه ښار د ښکلا، د جوړتیا او سمسورتیا لپاره یې نوي پلانونه په عمل کې دودي. دوی وایي د ښار د بیلابیلو برخو رغولو، رنگولو او پاکولو تر څنګ د دې ښار جادې او چوکونه هم په چټکتیا سره په ښایسته ډول رنگول کیږي چې په دې سره به یو خوا د ښار ښکلا څو چنده زیاتوي، بل خوا د چوکونو او ورته ځایونو د تخریب مخه هم نیول کیږي. د ښاروالۍ ریاست مطبوعاتو مسؤول عبدالولي جلالزی وایي د څلور لارو د لا شایست ښکلا او د ښاري ښکلا لپاره د کال په پیل کې د ښار د نورو برخو ترڅنګ په څلور لارو ګلان هم کرل سوي وو، خو اوس مو د څلور لارو د رنګولو او جوړولو کار نه پیل کړی دی.
ول دین محدف یوازې دا چې دغه د چوکو دغه تخریب هم نشي او ښاري ښکلا هم ورسره رامنځته شي. او دا رنګ موږ د ښاروالۍ له طرفه یو دوه چوکونه نور هم په نظر کې نیول سي. نیولې د څنګه یو د کرباغ لاړې سره ده او یو دغه د کندهار زړه ډا چې دغه چوک سبا افتتاح کوو. یوازې مو هدف دا د سي دغه تخریب مخایم ونیول سي او ښاري ښکلا هم ورسره رامنځته شي.
که یوې خواته د غزنی ښاروالۍ د څلور لارو د رنګولو او تازه کولو په مخه کار پیل کړی دی، نو بلې خواته د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي ښاروالۍ دې د څلور لارو تر څنګ ښاري ښکلا، د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو پاکوالي، ښکلا او ساتنې ته هم کار وکړي او خلک هم مسؤلیت لري چې پاکوالی او ښاري ښکلا مراعت کړي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
شاروالی چې د چوکونو رنګامیزی په نظر کې نیول د دې ترڅنګ باید کوشش دا هم وکړي چې هغه پارکونه چې اوس له تخریب یا هم له وچدا سره مخ دي کوشش دی وکړي چې هغه ته هم پاملرنه زیاته واړوي. دا کوم پیاده روانو چې دی باید په دې کې هم هغه خپل هڅه وکړي ترڅو دغه هم له تخریب څخه وژغورل شي. د خلکو هم مسؤلیت ته ترڅو د چوکونو، د پارکونو په ټوله کې هغه د ښار نشانې، هغه نزاکتونه باید په نظر کې ونیسي.
غزنی په دا وروستیو کې تر سختې جګړې را تیر سوی ښار دی چې په 1990 کال کې یې د سختې جګړې له امله تقریبا څه برخې نړېدلې، سوځېدلې او خرابې سوې وې.
و موریدل چې په غزنی کې د ښار د ښکلا او سمسورتیا لپاره ځینې نوي پلانونه عملي کیږي. بلخوا بیا په کندهار کې د لومړي ځل لپاره له رومیانو څخه درب جوړولې یوه فابریکه جوړه شوې ده. د چې په دې فابریکه کې د ورځې څومره رومیان پروسس کیږي په دې اړه درته راپور لرو. له دې راپور وروسته ساسي پیغامونه درته لرو او بیا په دویمه نیمه کې درته د سپور له ډګره پروګرام لرو. اورېدل سره مه هېروئ.
کندهار کې د ایبک په نوم د رومیانو څخه د روب جوړولو فابریکه دلته د کندهار، هلمند او فراه ولایتونو راوړل سوي رومیان پروسس کیږي. روب ترې جوړیږي او تر بسته‌بندۍ وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
زمانو صابر احمد دلته موږ ته وبو رمیان راچو د ماشين په واسطه د وبو رمیان ترازي اته فواري چلانه دي فواري وبو فواري د وبو د رمیان اوزي به دې ته ماشته دې د ماشينان د ماشينان به دې جمع کو بلران ته چو چې بلران ته مواجه ول چې واخ ما نشو بیا دې په کوېبسي سپیراته به دې په چوې
زمانو نیم کلاري دا روبالته اول پټانکان کې په خېجه دا ورسته د بیان ته ویلې ته پنځه ویشت لیکو د پاره په داتې نل کې راچېږي او ورسته بیا راز پر دغه لارو لار باندې داسې ځي بیا ورسته پیس کېږي نو بیا موږ ته وډو
دا فابریکا څو میاشتې وړاندې د څه کم شپږ میلیونه ډالرو په لګښت په لومړي ځل کندهار کې جوړه سوې چې هر ورځ د درې سوه پنځوس ټنه رومیانو د پروسس ظرفیت لري خو د مسؤلینو په وینا د اوس لپاره سل ټنه رومیان پروسس کوي. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد صافی وایي دوی د روب جوړولو سره سره لوبیا او نخود هم بستهبندي کوي او خپل تولیدات دا مهال په کور دننه ولایتونو ته استوي خو پلان لري چې په راتلونکي کې بهر ته هم صادر کړي.
دا درې بخش دي، یو بخش د رومیانو د روب بخش دی، یو بخش د رومیانو د روب پیکینګ یا بسته‌بندی ده، او دریم بخش دی هغه د لوبیا او نخود او کنسروا د جې پیکینګ یا د جې پروسس دی. دا هم موږ جوړو په جې کې تقریبا موږ د شپږ میلیونه څخه څه کم شپږ میلیونه ډالر څخه څه کم سرمایه ګذاري کړې ده. رومیان تقریبا موږ په اول سر کې چې رومیان خاص شروع کړي د روب کار مو شروع کړي د فراه، هلمند او کندهار
په دغه فابریکه کې دا مهال پنځوس تنه په مستقیم ډول کار کوي خو لسګونه نورو کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره ده. د رومیانو د زیاتو حاصلاتو سړو خونو او بهر ته د نه صادرېدو له کبله هر کال د سویلي افزې د کروندګرو زرګونه ټنه رومیان په کمه بیه پلورل کیږي او حتی زیاته برخه یې خرابیږي هم، چې د کروندګرو په وینا دغه ډول فابریکې د دوی د حاصلاتو په پلور کې زیاته مرسته کولای شي. د ژړې ولسوالۍ کروندګر سي چا هر ورځ د خپلو حاصلاتو درې سوه منه رومیان دغه فابریکې ته راوړي چې د ده په خبره مخکې به هر کال د حاصلاتو زیاته برخه خرابېدل.
نوم یې سید شاه دی، جړی ولسوالۍ د ترکاري سمې روبۍ راوړي. موږ د رومۍ د نرکاري د جړی ولسوالۍ سره اوړو، درې خورواره د رژیم خورواره زه راوړم دغه ته کارخانې ته. موږ دلته خرڅو په پوره قیمت راخلي، د مخه بیا ځای سو تاواني به سو په نیم قیمت پر سره. اوس موږ ډېر خوشحاله د کارخانه موږ سره اسانتیا ده چې بس په سم قیمت رسه غواړي. موږ خوشحاله ډېر چې بله کارخانه جوړ شي، موږ دغه اسانتیا جوړ، موږ به دغه کښت کرونده مده بس ډېر خوشحاله. دا تاریخ ته جسه خلاص اوس دغه مې ته راوړ، موږ به ډېر خوشحاله.
د طالبانو د حکومت لخوا پر کوکنارو تر بندیز ورسته یو شمیر کروندګرو بدیل کښتونو ته مخه کړي او دوی غواړي چې حاصلات ته سړې خونې جوړي او مناسب بازار پیدا شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل السلام از موږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دوی کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په سل روپۍ یا پنځه سوه روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام دې ته کې هو ده.
زده رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام دا ده چې متقاعدین تباه دي. د څوارلس سوه کال نه را په دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته. بچو ماشي وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو آخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاثر په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي.